درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستيالې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو کار په اړه خبري وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یو نمانند پر خپل اکسپانه لیکلي روز وا او تن بایو او مارس پوتسل په دې کتنې کې د افغانستان د ځانګړي همشغون کې سینیئر اوغلو د راپور او د کار او زده کړو د حق په شمول د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په باب خبری وکړه. یو نما ده هم ویلی چې اغلی او تنبایوال راستنیدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتو د مرستو او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د حل زلو پاړه هم د نظر تبادله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شزو څنګه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د شزو په وړاندې د زور زیاتی د پاتې رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځنی کمپاین په تړاو په خپل اکسپانه یا ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي. طالب چارت واکی وای پرون شنبه د تورخمو سپین بولدک لاري له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاري 3101 شپته کسان چې 1500 شپږ اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استل دي. د غراس باختر خبري آژانس پرون خبر ورکړ نشته 400 کورنۍ چې شمیره 2440 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو یو واستوال مخالف ډلې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د پرونی 14 مسؤلیت و مانه. د بلی مقاومت جپینن په یو خبر پانه کې ویلي چې پرون مازیګری د طالبانو د رینجر موټر په لار کې ماين وال وزاوه او په لړ کې درې تنه طالبان وو وشل شول. خو د سیمې یوې سرچینې د نوم د نشولو په شرط ازادي رادیو ته پرون وویل چې د طالقان تر یو پلچک لاندې د ایښودل شوی ماين په 14 کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوی دي. طالب چارواکو 14 تایید کړي خو د مرشوبلو په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو بریټ کې نن د جرلس امنیتي ځواکونو په شمول یو وشتنه ټپیان شوی او یو تن وژل شوی دی. د اکثرو ټپیانو حال نازک شوتل شوی دی. د بنو امنیتي چارواکي وایي چې دا پېښه نن غرمه د بنو میران شاپل لوی لار د آزاد منډي په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د جرلس ملیشا ځواکونو ترڅنګ اته ملکیان ټپیان دي. د حماس سخت دریځ ډلوی چې د احمد الغندور په نوم یو قومندان له اسرائیل سره په جګړه کې ورتل شوی دی. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي ډلګنی نن د الغندور د وشل کېدو خبر ورکړ خو یې نه ویل چې نوم وړي کلاو چیرې وشل شوی دی. د غزې جګړه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو. او د یونان ساحل ساتونکو نن ویل د وی باری بیړی جرلس عمله هغه محل به درک شو چې بیړی لیسپوس ټاپو ته چیرمه دوبه شو. په دې بیړی کې چې د افریقایي هیواد کومور بیرغ پرې ځړید څوارلسنه عمله سپاره و چې اته مستیان او نور سوریوال او هندیان د یونان ساحل ساتونکو یو تن ژغورلای دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدا سري رادیو خبرونه وست چلر وش ساته اوریدای شي.
د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضه په اړه پریکړه کوي. له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د څه باندې 800 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د غزنی اوسیدونکو د سردې د کرنیزې پروژې د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د دې پروژې پخوانی کارکونکي وایي
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. داسې نه کې چې بي سواد خلکو ته پلاس ورکي یا بي تجربه خلکو ته پلاس ورکي.
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبول کمواله شکایت کوي.
د کور کې کویو بنا کور کې کوي اغل ته کوي اغل ته کوي ټول کویان چې دا وټ راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه لخپل هواده د لکونو افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد سب شوی دعوی په اړه غونډه کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشه د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستانی حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد ثبت کړه. له بلې خوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د بې اسناده افغان کډوالو ایستل دوام لري او تر اوسه تر 400,000 زیات افغانان له پاکستان څخه ایستل شوي دي. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې.
د پاکستان ستره محکمه د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضې په اړه غونډه کوي چې له دې هېواده په زور د افغان کډوالو د وستو د پریکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستانی ډان ورځپاڼه لیکي ستر محکمه د غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیی افریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل دی. د ریزانګ د لس ورځې وړاندې د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمیر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پریکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پریکړه بلل شوې ده. که څه هم په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې وه چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري، خو اونۍ وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ایکس پاڼه ولیکل د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدی سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او سترې محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د سنولو لړۍ به روان وي. د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی بیا انډیپندنت اردو څنګه سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکي وی میاشتې به د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړ شي. په ورته وخت کې راستانه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستانی امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګرهار ته راستون شوی عبدو ظاهر
افغانانو سره ډیره بد وضع کیدله او حتی کارډونه ورته شکول او هغه په ډیر په ظلم باندې د کورونه نه دغه کول وستل او په گاډو کې اچول.
په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتی ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیا لابلو ادارو هم اندېښنه ښودلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې هم تایید کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
کډوال د سرپناه د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو لپاره د مینو د جوړولو اعلان کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی له قوله راستنیدونکو کډوالو ته د یو شارګوټ د جوړېدو خبره کړې، خو دغه شارګوټ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده څرګنده کړې. د دې موضوع تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشټوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستنه شوی وایي چې اوس له خپل ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تیروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه د پاکستان څخه راکړل شو یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراتی یو دلته د کورونو کرایه نه هم ډیر زیات چت دي او وسم نکیږي نو دولت نظم دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره د مرسته وکړي.
څور از وړاندې له پاکستان یو شمیر نور راستنو شو یو کډوالو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړي نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیون څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زر افغان کډوال راستانه شوي چې له دې شمیر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د افغان ښځینه خبریالانو د بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې بې روزګاري او په کور پاتې کېده په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره تر ټولو سترې ننګونې دي. دغه بنسټ نن د هغې وروستۍ نظر پوښتنې پایلې خبرې کړي چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې کړې ده. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ څخه اورو.
په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په نوم یو بنسټ د یکشنبه په ورځ د یوې نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي. د دې نظر پوښتنې له مخې چې په کې 200 ښځینه خبریالانو ګډون کړی، ښځینه خبریالانې د بیکاری او په کور کې د پاتې کېدو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې بنسټ مرستیالې مشهوده سروري د دې نظر پوښتنې د یوې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این نظر سنجی که از طرف نهاد زنان خبرنگار افغانستان برگزار
په دغه نظر پوښتنه کې چې د ښځینه خبریالانو د بنسټ لخوا تر سره شوه، په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا 200 خبریالانو چې ټول ښځینه رسنیزو کارکونکو شاوخوا 40% جوړوي برخه اخیستې وه. 45% برخه والې په دې باور وي چې بیکاري او په کور ناستې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده.
خبرنگاران زن می باشد.
په دې نظر پوښتنه کې ښځینه خبریالانو اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، په رسنیو کې د کاري او رواني امنیت نشتوالی، د ماسک اغوستل او د حجاب اجباري کېدل د خپلو رسنیزو فعالیتونو په وړاندې نورې ستونزې یادې کړې. په دې نظر پوښتنه کې یو شمېر ګډونوالو د رسنیو کمښت او د خبریالانو بې روزګاري د دوی عمده ستونزې ګڼلې او ځینو نورو بیا د طالبانو د حکومت د کسانو لخوا ښځینه خبریالانو سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کړی. د دغه نظر پوښتنه یوازې 25% ګډونوالو ویلي چې د ښځینه خبریالانو وضعیت د تیر کال په پرتله ښه شوی دی. هڅه مو وکړه چې د افغانستان د ښځینه خبریالانو د بنسټ د نظر پوښتنې د پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو او مطبوعاتو د څارنې د مشر عبدالواحد ریان نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د ژورنالیزم اصولو ته ژمن دي، خو تل یې د ښځینه خبریالانو په ګډون د خبریالانو پر کار بندیزونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي چې د دوی پر وړاندې ستونزې لا هم موجودې دي. نیلا ابراهیمی چې په افغانستان کې د یوې رسنۍ کارکوونکې ده وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو پر وړاندې ځینې بندیزونه او ستونزې شته.
د هغو ننګونو څخه یو هم د خبر سانسور دی چې موږ ورسره مخ یو. معلوماتو ته د لاسرسۍ نشتوالی، د ماسک اغوستل لازمي دي، حتی موږ ځینو کنفرانسونو ته هم ځو، دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له ماسک پرته ننوځو. کله چې لوړ پوړي چارواکي کنفرانس ورکوي موږ نشو کولای هلته ووسو.
د بلخ ولایت یو ښځینه خبریاله مروه چې تازه کورناستې شوې ازادي راډیو ته وویل چې له بیکاری وروسته اوس له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ ده.
فعلاً خانه نشین شدیم.
د اوس لپاره زه په کور ناسته یم. کوم ستونزې چې زه لرم یو دا چې زه رواني، روحي او اقتصادي ستونزو سره مخ یم. نه یوازې زه بلکې ډیرای خزینه خبریالانې چې وزګاری دي له همدغه ستونزو سره مخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وشي.
هغو خزینه خبریالانو چې د افغان خزینه خبریالانو بنسټ په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې وه، له نړۍ څخه د بیروزګاره خزینه خبریالانو د مالی ملاتړ، د جنسیتي تبعیض د له منځه وړلو او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو د هواري او د قوانینو د بدلون غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنې په ګډون د خبریالانو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو د خزینه خبریالانو وضعیت خورا د اندېښنې وړ بللی و. دغه بنسټ د روان کال د اسد د میاشتې په پای کې په یوه راپور کې ویلي وه چې دا مهال په افغانستان کې یوازې 224 اتیا ښځې په رسنیو کې کار کوي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعالې شوي، نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او یو شمېر نور هم له دندو ګوښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو شمېر نور مسلکي خبریالان هم له افغانستانه وتلي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 340 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې له 1 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکړي. ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته کړې ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په راتلونکو شپږو میاستو کې 340 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې له شاوخوا 1 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې یې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمیر 2 میلیونو غیر نغدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نغدي مرستې هم ترلاسه کړې دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بل برخه کې د خوندزي او ځینو زده کوونکو ماشومانو د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 مو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادی رادیو ته وویل:
خامې مایوبه ده، د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 10 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړ شم.
یوې بلې اړمنې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادی رادیو ته وویل:
نه وړل لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره ده. ژمی راغی، لرګي او سکار نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې اقتصادي فشارونو او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمېر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته آزادی رادیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوي او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري.
وس هم یو نړیواله موضوع ده. حماس ډلې لخوا د ولس خوشي شویو کسانو له ډلې د اسرائیل ډیرلس وګړي نن اسرائیل ته وسپارل شول. د قطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته ولس وګړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو لډلې دیار لسی د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیار لسی د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سویو کسانو کې شپږ ښځې او اوه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا نه دېرش فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اجنس د یونیت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم دیار لس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلی چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګه کې د اوونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ لکار لویدلې. زرګونه جيري بمزکه خاص شوې، د ماشينري زیاته برخه لوټ او غلا شوې او فابریکې پټه په ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکو د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصيل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړه شوی ده. پر شپږ اتیا زره جریب مځکه جوړه شوی د سردی پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 24 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3500 کسانو پکې کار کاوه. د روسي انجنیرانو په مرسته جوړه شوی د سردی پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو. شپاره سمریتنه یې درلودل. د هر امریت درې یا څلور مدیریتونه وو چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغه سینه ده ځکه امریت سوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینری زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي، ودانې کندوالې سوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په هاته کې په سونو ناکار موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلې ماشينري په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیرایو یې ماشینان ایسي او نور درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل شپاړس کاله په دغه پروژه کې مامور پاتې سوی.
خو د انقلاب جنګ څه مقصد ډېر افسوس ده.
دای وای دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته و چې اوس یې زیاته برخه چور او غلا سوی ده. د نورو میوه او محصولاتو ترڅنګ په کال کې 900 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبارخانه او کندوالې پاتې ده.
یوازې دا شارژات بې سوي وه چې د وسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د وسپنه ده.
عبدالجلیل آزادی رادیو ته وویل لا یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمیر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپل منځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري و، ریګریشن و، ماشینری ماشینانو جوړېدو و، موټر جیرو جیو دا ټول شان کی موجود دی.
لا ریاست جماعت او روختن څخه پرته په سردی پروژه کې و ډیر سغت او واړه کورونه جوړ سوی دی. سرداله کجکی بند ورسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري ریګوریشن د وسپنو ویلولو کارخانه د سر کود جوړول د موټرو ورکشاپونه او ځینې نور تخنیکی کارخونی وي خو وس نسته. دا په داسې حال کې ده چې اوس د غزنیګڼ اوسیدونکي د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا شپېته کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاته سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسیدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي.
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. داسې نه کې بې سواد خلکو ته په لاس ورکې یا بې تجربې خلکو ته په لاس ورکې. کنې دا پروژه داسې وه دلته زه تحویلدار وم، دا یو ډیپو تقریبا په درې میاشتې کې نسو موجودې، اوس هېڅ شی نسته. نو دا کاشکې کار ورته سوی وای، هغه دې موږ بس کړو.
55 کلن نورالدین په دغه ځای کې ساتونکی دی. دی وایي له دې پروژې 6000 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبېده او تر څنګ نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده، خو که بیرته فعاله سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچه په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوم د اوکتان وخت کې دغه دوم پروژه وه. اوی 8000 جریبه ځمکه ټوله غزپینه نیولې ده، غصب کړې ده. کارونه نسته پکې، شای نسته پکې، خلک بې روزګاره دي. سی اوس کار پرې وسي، د پروژه باندې کار وسي او د خلک مصروف سي او د پروژه یو سایدات پیدا کوي او څه ژوند زندگی خلک اوس برابر سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردی پروژې مسؤول نورالحق منصور ازادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات چې ورته ورکړل کېږي، دا هیڅ امکان نه لري چې دا پروژه ور باندې په پښو ودرول شي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي، بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته دې فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېدای شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي، دوم مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمل بودجه ورته ورکړل، او کاریګری او فنی نفر یې انجینران. دا پروژه ډېر په اسانۍ سره جوړېدای شي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکلي شوي دي، تنه دونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
دا چارواکو په وینا چې د پروژې له 6000 جریبه ځمکې څخه 6000 جریبه ځمکې د تیرو حکومتونو د بیغورۍ له امله غصب شوی ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د کونړ د مرکز اسادآباد په ګډون د دې ولایت زیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د ټراک پاکي وبنه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې په خوا کیندل شوی وو هغه هم وس وټ شوی دی.
د شولتن ولسوالۍ یو مرکز اسادآباد دوه تنه اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
دغه پاکو وبو مشکلات رسونه ډېر زیات دي. یو په دا سپینل سیم چې دی وو سیلابونو د امله وخت وخت خلیګي وناودي چې د خلکو ضرورت نه حالي فش کاډیر دا کوم چې ورونو وبو یې هغه بوجه شوې دي. رسونه ډېر په تقریب کړي دا مار د اسلامي نه غواړو چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سعودي شبکو کارونه موږ ته وکړي. خو یا نو یو کې د ولسونو ته پاکو وبو مشکل حل شي او وبو خو نیم ژوند دی.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي وو، هناغه کور کې کوي دی، هغلته کوي دی، هغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
له ناړې نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسدآباد پورې ډېرې کلي او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي، خو بیا هم د وچکالۍ په وجه یې ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمېدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان:
د
نو بو ډیر سخته سنځه د چاڅو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه واکې او دلته دې د سرکه کم دو بو کمزورته دا نو وېتا او ډیر زیاته ښکته روان دي سکالې ډیر زیاته او سکالې د شینشته دي
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي به وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د سخلو پاک او بو د چمتو کول لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه او د شګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 250 کورونو ظرفیت لري او دغه شانې د وټاپور کړي پروژه هم 250 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري
د کلیو بیره غونی او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیر څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څخلو پاکي اوبو چمتو کړي او لستونزو اخلاص کړي دي
اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته طالب چارواکی وای پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک لاری له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلی دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاری 3101 شپته کسان چې 1500 شپږ اویا کورنۍ کیږي په جابري ډول استلی دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څنګه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي د ادارې پروند د شزو په وړاندې د زور زیاتی د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړه سورزنی کمپاین په تړاو په خپل ایکسپانه کې خپل ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي د قطر چارواکي وای حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته ډیر لس اسرائیلي یرغمل او څلور تایلندیان د سره سلیم نړیوال کمیټې ته وسپارل په اوتریش کې پولیس وای د دغه هیواد په لویدیځ کې د یو الوتکې د لویدو په ساحه کې څلور وړس پرلې مړه شوې ده د فرانسې خبري اژانس د خبر لمخي چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون مسپخین په اوبر اوستغش ولایت کې نسکوره شوې ده او ځینې روسي چارواکي وای چې اوکراین په لژ تر لژ شلو بي پيلوټ الوتکو مسکو او د روسي ځینې نور شارونه په نخه کړی دي د چارواکو په وینا د دغه الوتکو اکثره په هوایی مدافع سیستم وشتل شوې دي
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مهر کلی کوم د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پرکښت بندیز بزګران نور بې وزله او کاچاکونکي نور هم شتمن کړي دي
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوی 80% ځمکه چې په خپل کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوی دي
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له سړه وستونزو سره مخ کړي په دې اړه مول ارواپو متي ولا وزیر سره مرکه کړې ده
کله چې ور دي عاطفي مني محبت کمواله یو انسان احساس کی نو خامخه دا عمر کې به د افراد غیر سالم لار د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي لکه مواد مخدر انتخاب کړي
د حمید الله په نوم یو روغسوي معتاد وای چی د احتیاط پر مهال می له کورنۍ او ټولنې ګوخه ژوند خوښیده
یوس بکر الله خپل کار نه له خپل وجهینه بل کور په ډول هم په وجه چې له خپل مور سره له خپل دې سره له ورور سره له فامیل سره د دوه دقیقې نه یو څه وکم ځي کو شګیره کړی ولا ما نن تن هاي ځای کوم خپل دل څه فقط هغه اوس نو هغه خپل عمل نه وسی
او د پروګرام په پای کې و پزله کور ډراما لرو
بابا د لاسونو ډېر په خټو کړ دي
زما کوم یو بکول زویا هم دا اوس راغلم
ها ها نو څه شې دې کړلې دي
باز زویا غم یې مکوا
سره نوټونه مې کړلي دي. نوټونه
نوټونه پوه نه شوم بابا.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشه یي موادو قاچاقونکي چې ډېر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډېر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیونو خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 16 خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی ازادي راډیو ته وویل، که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بې وزلي نشي کمولی.
In Helmand alone in 2022
په 2022 میلادي کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاري دوراني فرصتونه برابر شوي او د ځمکو خاوندانو 1.5 میلیونه ډالر عواید درلودل. هغه بزګران چې لږ ځمکې لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپلې کورنۍ غنم برابرولی شي، خو د ژوند نورې اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه ځمکوال او سوداګر چې تریاکو ډېرې زیرمې درلودې پروسه کال خورا ډېرې پیسې وګټلې. په ظاهره د نشه یي موادو سوداګري دوام لري، خو داسې ښکاري چې امارات به مخه ونیسي. خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوي چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې له کښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبان حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخته پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړ سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړ سي.
د ګټورو اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت معین د یو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلي و چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بې وزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تریاک راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو او دوکې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
تیمور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک
وي درې کوشنیان د درې سره د نر وزن له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلرې ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1200 منځنۍ چپو باندې واوري. افغانان له څو لسیزو راهیسي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطني د کورنۍ لاتیفې څخه لریوالی ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپو متی ولا وزیر سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی ده او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص ته راپیدا شي. کله چې مایوسي راپیدا شي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ورلار سی او محتاط سی. سه آگاهانهی او سه غیر آگاهانهی. آگاهانهی دسته ده چه در احتیاط نه خبر روسیگی چه احتیاط در ازرار لری او مصرف دی مواد مخدر سره محتاط کیوی. غیر آگاهانهی ده چه هیچ خبر نلری، لکه خپل وطن پیخی یو زی ترسیگی چه حال تا هر افراد چه مواد مصرفی ده هقی کوتی تا یا ده هقی حال تا چه زون کیوی هقی سر برابر ریگی، نور دی محیط لی مجبوریت لوجنه دا سره مواد مصرفوی. نور دا عوامل دا شخص احتیاط سره مواجه کیوی.
دا کدوالی پر محال ولی زینی خلق نشو تا مخه کیوی؟
دیل یو دول روانی ستونز سره مخامخ کیگی او یا هم دستی محیط سره مخ کیگی چی حال تا نشهی مواد استعمالیگی. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي او یا هم د نشه یي موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط خپل کور ریجی او بل هیواد تا یا بل محل تا مساکن کیگی و حال تا رواند اختیاروی، تا سو چه دی حق محاول لخلق سر بلدیگی، ممکن پا دقا وقت که دی دمال گرتیا لحق افراد و اشخاص سرسی چاقی یا مصرف کنندن مواد مخدر دی او یا هم معتاد دی. کلا چه معتاد سر مخامخ سی، نور دقا شخص با معتادیگی او یا هم دا شخص لروانی استوند سر مخده. او بلا موضوع داده چه اکثرا غلط باورون دست سویدی چه در مخدره مواد مصرف تاس مسکن کیوی تاس لپار آرام تیادر کیوی، در غلط باورون پول اشتباه او غلط دی.
افغان زوانان پا کدوالی که معمولا سده و نشهی مواد کاروی،
هغه مواد با افغان زوانان استعمالوی چه ده هغه موادو لاستراولنه او مصرف په اسانی ډول باندې وي. په اسایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئ مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه او مصرف په اسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی که دیر وقت هر عمر کسان دیر زر نشو تا مخه کیوی چه هغی عمرونه تر دیر سونه کم وی، پینزل سونه تر اتل سپور عمرونه کیوی. ده ها عمر ده چه انسان دیر زر احساساتی کیگی او لده عمر لان ده عمرونه که دیر دیر عاطفی جوان لکورانی سرکلی ده. کلی که یه ورده عاطفی مینی محبت کمواله یو انسان احساس کی نرخامخه دا عمر کی به دا افراد اللي ستوند سره مخامخ کیږي کله چې دی له ستوند سره مخامخ سول نو خپل د ذهني ارامتیا لپاره یو لار باید دی انتخاب کړي هغه چې سالم لاروي او که غیر سالم لاروي معمولا هر کسان چې علمیت او کورنۍ آگاهي ورکړي وي دی سالم لاره انتخابوي هغه کسان چې آگاهي کورنۍ هم نه وي ورکړي او د ده خپل شخص آگاهي هم ټیټوي دی غیر سالم لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي لکه مواد مخدر انتخاب کړي کله چې دی مواد مخدر انتخاب کړي نور دی چې وګوري چې دغه موادو ارامتیا ور برخه کړه نو معمولا بیا ځلی مصرفوي تر څو چې دی په مخدره توکو باندې هم معتاد سي.
سره له دې چې افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي، د دې لامل څه کیدای شي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپله ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت کې ډیر کارو کې مخدره مواد استعمالوي. په اول وخت کې هر څوک چې مخدره مواد استعمالوي دوی ته یو ډول دروغینه قوت وربخي چې کولی سي زیات کار وکړي، خو د وخت په تیریدو سره فزیکي کار به هم بل مخدره مواد نه سي کولی تر اوسه وخته.
افغانستان ته د معتادو کډوالو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتاد خپل مریض او بیکار دی، یو مریض شخص نسی کولی چې خپل روزمره ستونزې په ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي یو خو د دې د تداوی مشکلات دي او بل هم د دې د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او دریم دا چې د دې سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې راغونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي نور هرومرو به په جامعه او ټولنې باندې به منفي اغیز زیاتوي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول پکار دي تر څو هلته په نشو اخته نسي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی پکار ده او کورنۍ ته دا پکار ده چې له دې سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړي د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نشي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شي لی بچي مور د پودر وهي، پلار د پودر وهي، یا مې خور د عزت پودر وهي، یا د میړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، په خمخمه مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوری.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله لی وکال راهیسی نشه کوي. د لومړی په هغو شربتو معتاد شو چې د ټخی لپاره څخل کیږي او وروسته یې نشه ای ګولیو ته مخه کړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې ډیر کلونه می په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ. خلاص تراغلی ټولی پیسې په نشو کې راڅخولاړي. دا چې حمید الله د نشو له عمله نور لڅړ ولستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې نشي مواد مخدر باندې روغ د سیمه ما په یو دواخانه کې مصروفه په وظیفه باندې ولا فارمیسیس وظیفه می جره کوله تقریبا تکاله. الله حول ورچی په کوم مواد باندې روغ د سولم دی هغه یو رقم د ټوخي شربتان راځي د کلمینالجی په نامه باندې پاکستانی شربتونه چې دا د سینې د نرمولو دپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. هغه ورپسې بیا پریماډور او لخیل مواد یعنې پریګبلین ول، په یوه ورځ کې حتی تر 3-4 دانو هم رسېدلي ول. موږ په خپل هم پر دې باندې پوهېدلو چې دا د خپل لوز نه صحت واوړي، نو په سړي باندې انګسیتو یا د نشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي. هغه پسته پسته سوکه سوکه دونه پکې غرق لو سی سرم جګول سرم نس اخلاصول سی پکیم راټولول پکیم نس راټولول اصلا خود من شي مواد پر عموما کې لسر نیول تر نکانو پوری zarar لري. او خو به دو مواد بخصوص دی اشتیانه دې زر سړی لمنځ ول خو چاسي به واده کړي ول د خانداري نه به دې زر پات کول زرین زالی ورته پیدا کولا. و حتی دا بیا د دې مافي د تشوی درار سره به منی بو بر سره خارجي دله. نو بیا بخصوص پرشت بدن کې پادوکوال دي ضعیفتو کې په درې وختو کې به ما یو ډوړې هم د نن وای ډوړې نس خوړلې او به ما پر وختان باندې ډیر زیات اغه کړې ولا سی ورځ سی اس نو ول سی ما به حساب ترين تر 200 300 وختان به ما دی وه سر توې دل. اته دغه لدار به ما وختان هم نس پکې خولې دې کمزوري کړې ولم دې ذهن لخوانه شابه د اوسې خبره تر وکړه یو د قبات زمان به يروا بخي ابسولير ات سفر کړي ولای زه چې بکر الله خپل کار نه ل خپل وظیفین بل کور خواته ولالم په وجه چې ل خپل مور سره ل خپل ادي سره ل ورور سره ل فامي سره ی دو دقیقې نه یې قصې وکړم زه کوشش ګیره کړی ولما د تنهایی جیبه مې خوښېدلې چې فقط اخلو اوس مواد خپل عمل مې وسي ل مرګورو سره چې بکر کله یو چیرته بکرلو هر چا به ټوکی دوست قصې کولې موږ بس په خپل خمارتیا کې وګرځېدل یم په خپل نشي پالت کې بولو ځینې ځوانانې په د عملو باندې اختصي وي چې هغو اقتصادي مشکلات درلودل یا بېکاره یا بېروزګاري درلودلې. نو ما الحمدلله له الله تعالی راضي یم، ښه کار مې درلود، ښه وظیفه مې درلودله، فامیل ته مې کوم داسې عذر ما نه درلود چې زه ورته ووایم چې والله زه خو بېکاره ولم یا تاسې ماته پیسې نه راکولی چې په دې عملو باندې په خراب کارو باندې مختص ولم. نو زه سل په سلو کې ملامت ولم او پر همدې شپنه چې زه دا اوس بستر یم ما اقتصادي وضعیت ښه ولو داسې نه معلومېدل چې لکه مریض غوندې اوسم. نو یو مریض له ما نه یوه پوښتنه وکړله په دې شبخانه کې بیا اصول دا شی ول چې لمنې به د مریضانو ورپرې کولې. نو دا سړی له ما نه د پوښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمنو ته متوجه سولو چې پوه شو چې دا معتاد ده بس له ما نه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه شولم که ته هم اوس افغانه امید ولی نو د سړي به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای وای تا خپل مشکل به له تا نه غوښتی وای خو دوباره زه بېرته له ما نه مخ واړوم چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بل خبره دا د دغه چې د عامل بالمعروف رئیس ده دنه ما یو پوښتنه کوله نږدې ورلم. نو ما وویل چې زه اوسم هغه قدر سیم دی باندې درلود یعنې ډاکټر ولم زه اوسم هغه ډاکټر یم. ما د ته لاس مخته کړل دته سیم لاس مخته کړل درته ویل خبره دی وای لاس مره کوه یعنی موږ حتی دونه جامع نه له خپل موقفه یا دونه ولیدلی ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا په هدالست ایا په هدالست چې ځینې معتادین ولې ته درملنې ورسته بیرته پنه شو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې یعنی کچیر دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروین څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشا چې ورته وایي ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتی کې همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بیوسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فاميلي حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان را ټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا په هدالست
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو
دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخت کال په خپله ځمکه کې کوکنار کرلی او خوشحاله دی چې له دې لارې به ډېرې پیسې وګټي. خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي. دا چې اجمل ولې کور ته په وارخطایي راغی، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
قزی و قزی
سوایا چا خبر ادا
زیره می در باندې کبیر زوی در آغای
او خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زوی جان، دل تو راس نشتی راتا اخ صدا کجستم، شکر چرا آغدی
خیری سی موری.
تا در آغا وقتا در پلار سر جی مجلس کوا، زبا چای در تا جولی کم.
سما در موری خیری سی.
کبیر زوی کینه در تو شکا بانی در بالخت تا کیو کن
خیری سی پلارا تم کینه دلتا
خوشو بچه چه پا خیر راغلی. دری میاشت مسافری دی رابانی دری کال شوا، دیر مو یادی دلی.
زمام یادی دلی بابا، خو امتیانونو و سنگا میکردی و امتیانونو چه تیر شو دقل زم راغلم. بابا دل اصونه دی ولی پا خطوکا کردی
زمکمی و بکول زویا ام دووس راغلم.
خخ نو چه شدی کردی دی؟
باز زویا غمی مکوا، سرق نوتونه میکردی دی. نوتونه؟
نوتونه؟ پوی نشون بابا.
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی.
یو بل شای با دی کرلی و بابا؟
بل شای کل دور پیسی گتی.
ولی نگتی بابا؟ پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیس مات کرل، خوزمال چیسم نو، نو دا کال غلا خو مدرلوده.
دا پروس اکال خبر پریده.
پکر نکم چی مگ دی دی تاریاک و گتی و خرو.
ولی بچی ها؟
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولی دلی چی سو تکتر ور سره و او دا کلی پا بار سر کی کوکنار ماتول.
دادی زوی چای می راولی قربان دیسم، سنگ می یادی دلی، شکر دی چی راغلی.
موری زمام دیر یادی دلی، خو پا امتیانونو که بوختو ما.
بابا بابا
اجمال زوی چه خبر را داشی داسی وارخطایی؟
بابا پولیس راغلی زمو کوکنار ماتوی.
چه شی زمو کوکنار ماتوی؟
هو تو ټیکټرو نو ورسره دی.
څه شي ته ودرګه چې زورشم؟
بابا څه کوي؟ نو کومه سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل، خدای مکه چې وستا باندې نکی.
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای.
وستر خدای ته وګوره بورته بیا ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچو.
بابا خدای ته وګوره ما ورځه، دا ټوکی نه دی. حکومت حکومت خپل دلیل لري. وای د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورځم و بګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه.
وا سړیه خدای ته وګوره مه ورځه.
قومندان صاحب په ټول کلي کې مو اول زما کوکنار مات کړل. ها
کاکا یوازې ستانه د ټول کلي کوکنار مو مات کړل. ته شاوخوا وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې.
نو حکومت خو بل خیر را ونه رسید، بس دغه یو کار یې په وس پوره دی. ها
دا هم مهم کار دی. ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي.
موږ خو به نوې اخته کړي، موږ خو یو څو غرانه ګټو.
ته خپلې پیسې ګټې، د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر دا وار خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه درسره ګورم.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. الوکانو دای ولی سی موټر ته پورته کوي کښې کوي.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.